په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د مرغوم یجدي نهمه د دسمبر 9 دا یو ساعت خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو پر وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل شول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیري وژل دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو ستره محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د ستره محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل څو د غزې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغوی ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورسپانې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور لیناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري ایجنسی د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 6 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي خو یوازې 400,000 د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فراد عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانی خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغه مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړی لوبه چې د هرات انرژي او د فراد ابو مسلم ترمنځ و 0-0 په وړاندې مساوي سو. پرون په بل مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندی یا قوس پر 14 پیل شوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرار دي. پکتیا کې یو عیني شاهد وایي
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزه هم له منځه تللي دي.
په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. افغانستان ته یو ډیموکرات شوی وایي
دوه ورځې وو بیا بیا ګوتې هر سره به نیول لګوم دی ډیپورټ ته افغانستان ته. اوس فلحال همدلته بیکاره یم، بس ژوند تېرېږي، بس خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا هم اورئ چې له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. خوارځواکۍ څنګه ستونزه ده؟
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځېږي چې یو ماشوم خوارځواکی شي.
بهرنی مسائلی که اوری چه دروسی بلس مشر ده آذربایجان ده هوایی شرکت دیوی الوتکی دونس کوریدو ده پیش لکبله لخل آذربایجانی سیال سخه بخشنه گشته ده. صدیق پروانی پدوی منیمایی که ده لوب و ده میدانه ورزشی پروگرام تکرار اوریده لیسه.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
ورزو ده دیخ پروانی ده راپورونو برخیته. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سېشنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ډیورند پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ:
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اول مرمۍ چې د کوچیانو په خیمې باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزه هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي، په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اردو کې پرتې سیمې تېر شپه نسبتا کرارې وې. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چی په وروستیو کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دغه هیواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در امین اواخر اوزای ماجرین در ترکیه بسیار وخیم.
په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پوښتنې ګرویژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته یې دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
له هر اړخه اندېښنې او تشویشونه سته. د ترکیې اقتصادي وضعیت ترینګلی دی. د کار اجازه نه راکوي. له یوه شاره بل هغه ته سفر نسو کولی. مخپله د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډېر کار کړی دی. که بیرته ستون سوم، شایي په افغانستان کې مې ونیسي، ومې ځوروي او آن د مرګ ګواښ هم راته سته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګارۍ سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
ترکیه کې هم د سورې زکې چې ډیپورټ شوم، موږ چې هلته دوکان ته لاړو د سودا مو اخیستله چې بیرته وته دوکان را ووتلو، بس همدغه ځای کې عسکر نه عسکرو سره مخ شولو، ګیر شولو. بیا نو چې وی وړلو زندان کې دوه ورځې وو، بیا ګوتې هر سره به نیولګول، بیا ډیپورټ کړو افغانستان ته. اوس فعلا همدلته بیکاره یم. بس ژوند تیریږي د څه خاص نشته بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په لړ کې شپږ سوه پنځوس کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلي او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوی دوه پنځوس تنه د انساني قاچاق په تور نیولي خو د هویت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. علي یرلیکیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې درې سوه پنځه ویشت افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی یې ځورولي او له خپلې خاورې یې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایطو او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دغه شان راغلي وو چې اوس په ترکیه کې درې سوه شل زره افغان کډوال شته چې ډیری یې د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایي کرښې د الوتکه چې اووه شپېته سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې اته دېرش کسان مړه خو نه ویشت نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټه الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او علیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرمه موستوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسیې، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیګانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې ښایي آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یوه لګېدلي ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په افغانستان کې اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې له ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. د ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه راز امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسېدونکي وحیدې چې خپله ښوونکي او خاوند یې وسکاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما 6 ماهه پیمنی برش میداد،
روز تلتی چی ماشوم میشپک میسینه ایسو او رو رومی ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسجی وروز خبه می فیرینی جوڑه وله، ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑه وله. سکه چی زی و خون کیوم نمیشو کولای ده پسغه خواخلم. هر دو کی به می لقصاب راوده او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑه وله او یه وقت به می ورکوله یا به می در روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه.
قاشق می کردم بعد از او باز برش می دارم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسېدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو 8 کلن او بل یې 4 کلن دی. له 8 میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاری پخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوی وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسای ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
امیندواره میندې دې له ناسک، دال، پالک، کدو، گازرې او میوو څخه د ترکارۍ شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیاره کړي او د موادو د ښه جذب لپاره دې له لیمو سره وخوري. خواړه دې تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه دې په وخت صحیح ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خواړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځینې نور لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د 6 میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په 2 کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12 نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولي خبریالانو RSF سازمان له لوري
خبر سوی هغه خبر را دوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبرلانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوې. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د وطن کارکونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبې په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطن کارکونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطن کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا آرایسف خبر نه سم وباله. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا آرایسف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مرغومی اجد یاتمه د ارزو ټلویزیون د وطنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغو کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لرې کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا آرایسف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیدانم که آرسف ای معلومات دمار
زنه پوهیگم چی ده بی پولی خبریالان و سازمان ده افغانستان در رسانه و پاره ده معلومات لکوم اخلی. در از دور تلویزون ده همکاران و موضوع پا محکمه که ده هغوی پا زمانت خلاص شوی دی. خوطر اون سب پا زنگری توگه نن کومه جلسه نده شوی. تمالوری چی جر تر جره ده موضوع خلاص شی او همکاران هم پا آرام از رخ پل کارت دوام ورکری.
آزادی رادیو حدس وکره چی در از دور تلویزون لبنده لخلاص شو و کارکون که سر هم خبری وکری خو بریالی نشو. پاورت وخت کې دوه افغان خبریالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه پر راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسانه
دوی یعنی طالبان په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکونکو تر فشار لاندې راولي څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لنده یا قوس د میاشتې په څوارلسمه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه ووهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکونکي د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خپرولو او له جلاوطنو رسنیو سره د همکاریو په تور ونیول چې له دوه اونۍ بند وروسته په ضمانت خوشي شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ هیله ده د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي. اوس له شل څلولس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده. د یرات ډامبر د کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، ډبو چیتان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو. پاکستان څخه راوړلی موسره تر اوسه پورې کومه کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدی تر اوسه پورې چارواکو ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي. کنګل کړي پیسې دي ناغاز مور ماشون راسه گرزه بولی دی پا ادام استکم کار کرده نیستم ادام استده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تېر اونۍ د سې شنبې پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډېر کسان وژل سول چې ډېری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندوسي څخه د ځوابي حملو په لړ کې نونس پاکستاني سرتیري وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز اف اسرائیل ورسپانې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 لدی کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 لدی کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. د انسټیټیوټ دا خبره ورسته له هغه وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یو لیږدونکي الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري ایجنسی د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکه چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یو پوځي اډه کې ناستې. د راپور له مخې شاو خواصل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلی چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داسې حال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل شوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 6 وسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوي سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې.
زیمبابوې د پنځشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 1568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 231 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 161 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فراه د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فراه د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربهتوب د لیندۍ قوس پر 14 پیل شوې دي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه بختیار ساحل مو د لوبو میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالۍ کوي. راشد خان د زیمبابوې پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبیږي، پر ځای علامه محمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږم ونی هم بشپړه شوې، خو کومه لوبډله مخکخه ده؟ د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوې له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شلورزو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوې ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لومړۍ لوبه د ورخت له امله نه وه ترسره شوې، خو په دوو نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې. لومړۍ سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې، خو زیمبابوې یوازې 450 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. دغه راز په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوې بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوب لړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تل چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله تل ته ورکړل شوه. په توپاچونکو کې بیا علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکخ وغه په درې پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګ عظمت الله عمرزی بیا په درېو پاړیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلي دي:
اول خو دې د زیمبابوې خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي، کاغه د هیواد بهر دي یا په هیواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه. زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبولو او خپل لمړني سلیزه مې والا. نو ډېر زیات خوشاله یم او انشاءالله دا آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې. زما همیشه دا باور یې زخی لوبې وکړم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو وګټو. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات تمنا، له خپلې مورجان نه ډېره زیات تمنا شي. همیشه هغه ماته د داد خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او دغه دعا او سپورټ وجه داسې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات تمنا.
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوی به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 نیټه د زیمبابوی د بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر شپږمې نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفرې د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروستیو رپورټونو ښودلې ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه درمزی وایي،
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده، د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار او د هغې په مورد باندې تللی ده، او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون دی ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده، په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې موږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا موږ مشکل سره مخ یو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دی ریپلیس کېدلو له خاطره باندې، او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي، او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده، او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اعتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خراب خراب چرس څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډېر زیب کړې
نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به یې د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی، او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ٹرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلادش او هندوستان سیالي کوي، تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسترالیا او انګلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسترالیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انګلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسترالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان، او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړی نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده، او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په نهمه نیټه پایلوبه په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلوبې ته کوالیفای ونه کړه نو پایلوبه په لاهور کې وي، او که هند پایلوبې ته وځي پایلوبه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وې چې پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوې سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلي دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخپوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سبز اشلر او خادم اف سی هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسېدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغه سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده، او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانانو پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپله سیالي استقلال کابل ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو یو ګول بریالي شوي دي. دا ویل ده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې اونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالی کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که استرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په 3 نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د 3 ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي روی چندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 ټیسټ سیالۍ ترسره شوې دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسترالیا او دریمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې مچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بلا د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنری کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابت شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدی 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 6 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکخه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړي دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي. او استرالیا او ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پایلوبې 2 مخکخې لوبډلې معلومه ولې شي.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه در تخپره کو چې د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده. زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسې له انده به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو 100 سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورځنۍ سیاله یو کارکردګي ته لیدل سره به فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی سي آیا کوم لوبغاړي د موږ فکر فهم کده او هغه به موږ سره په سیاله یو کې همي او به هم کچیر ته تاسو ورته وګورئ نو فکر کوم چې دومره ګران هم نه دسي دی یو لږ کسیز لوبغاړي موږ په نه فکرای شو راشد خان په کومه خامه خاصه عظمت الله عمرزه په خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شهیدی ده خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیاله تر غوښتل کیږي نو په موږ کې کچیر ته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لږ کسیزو لوبډل جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه به مسې کچیر ته ورځنۍ سیاله ته موږ لږ تم شو دوی ګورس دا څنګه مختزي دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیاله لپاره به اسانه دی ولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر غیز لري د ابراهیم په دشتون کې ګربز ستود زیګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري
ګوري دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه سي د افغانستان د شلوريزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوی د واقعن سړي راغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې تر موږ او تاسو غواړو ګورو نو ارقام موږ ته د خبره ثابتې سي څو څو ځلې د سلو منډو نه زیاته پانې مختوړې ده او حتی د 200 منډو څخه پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پانې مختوړې سي 200 څخه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي په شلوريزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړو چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پانې وکړل نو دوی تر منځ یو ډېر ښه کیمستري ده او به دې دې کرکټ یو ډیر غټه څنګهړتیا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین د وکټ دی ډیر خدا او دا کمبینیشن او کیمستری د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی غو په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په لشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کله نه په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړی دغه ډیر غټ لاسته راوړنه راسته راوړل د سمسان په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي ک تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم خپل وړي دي دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبه په نتیجه کې اکثره خپل وکټ د سیم کې ځای د لاس اور کې خو به اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیره ګټه د افغانستان لپاره خو په نشټون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړې ده او خکر کټې کړې
ورسته پښتنه دا ده د کرکټ میډوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي اوس په دوري او ځینې نور لوبغاړو په انتخاب خو باندې دي ته په کوم نظر ورته ګوري
دسیدی سے ابراہیم عبدالرحیمزی واقعا سے خلوب غالی دا عثمان نوری تاثیات کرده سے نور لوب غالی تاثیات کرده سے تاثیل سے ندی انتخاب سوی نوزا که خلق کرتا خواب دیدی گوری دا خود دی سیلکشن کمیٹے کار دا انسوک سے التناس دی او لوب غالی تاکی زد دا سره منم سے دا لوب غالی واقعا سے پیاوری لوب غالی دی او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو دی عثمان کار کړی کی تاسو موږ تاسو ولې درې څومره پیاوړې وزري دي هم دار از ابراهیم عبد الرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومېسټک فارمټ کې کار کړی کی نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه ورکه غوندې مشکل ورته وي نو ان شاء الله زر دې الله وو کې سیمه تاسو ابراهیم عبد الرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خدا کوم لوبغاړي ټاکل شوی دی دغه هم دی د ډومېسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلی دی نو د ډومېسټک کارکردګۍ په نتیجه کې د سې د دې ته زمينه جوړه شوی د سې چې سیالي وکړي دی بیا متاسفانه د سې د کنه سي په یو لوبډل کې یو لس کا سره دی یا په یو سکواډ کې سي یو لوبلري لپاره معرفي کیږي 15 14 کسان دی او هر څاخ لکه د 15 سو ډیر کل همیشه معرفي کیږي 14 14 معرفي کیږي یو غو عملته کیمپوس یو ټریننګ وسی نو ان شاء الله ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې را مخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
څخه ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونې لوبیزه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.